محمد منصور د وژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدراعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې مولا اختر محمد منصور پرون لماسپخین وروسته په پاکستان کې په یو هوایی حمله کې وژل شو دی. په خبر پانه کې راغلی چې اختر محمد منصور په خپل نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمیر غړو د دغه حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبان لپاره یو لوی زربدا واستول. طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وشل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پریس د طالبانو د قومندان مولا عبدالرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. خغلی وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دي.
منګه هر ورځ په لزګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کومندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېرې سختې ضربې ورکړي.
د خغلی وزیر په وینا وان عملیات زوکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره د عملیات تر سره کوي او په کبریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کانفرنس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوه ته ولاړ. او د هرات ولایت ودانۍ ته چیرما نن ماسپخین د توغندیو د لګیدو لامل یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. د سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې دغه توغندی له نږدې ځای څخه توغول شوی دي چې یوې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې مې چیرما لګیدلې دي. د هرات ولایت د زوی روختون د عجل برخې مسول ازادۍ رادیو ته ویلي چې شپږ تنه ټپیان روختون ته لګیدل شوی دي. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه راکټي حملې مسولیت د ورتر دی. محله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خبروي.
د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی دی. ګوند مشر او د نوی صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورت او د مواصلاتو وزیر بنی علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی، نن په انقره کې دی. ګوند په کنګره کې وزنی کاندید دی. شپېته کلن یلدرم به د صدر اعظم محمد داوود اوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله له دغې دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یلدرم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت له پلوه د کوردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل لکبل باید دغه هیواد ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده. خو دوه تر ټولو مهم د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې پنځه ویشت کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د ده نه ویشت کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دی. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اوتریش بنندې ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظارو لرې په سلو کې د پنځه دېرش رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. خوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخته وړي یا هم پر ښځو جنسي تېری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کېدلی ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لاښوالي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي توپیر واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښې ارخي مشر بریالیتوب په ټولو اروپایي اتحادیه کې چې اته ویشت غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغېز وکړي. اتریش تېر کال په خپله خاوره کې نوي زره پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څخه باندې یو فیصد دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډی په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د درې دېرش قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پېښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د لس میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 18 په اوکراین کې د روس پلو او بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټول 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسیدلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد تاسو سترو شرنو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځ وی د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.15، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.9، او په جلال آباد کې هم آسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 24.22.
له سباون کاکر څخه مننه کوم چې د افغانستان د ځینو شهرونو د هوا د حالات وړاندوینه ویل. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې نه دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزناک بولی.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده سه لکس مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي دا پیښه به د هغو طالبانو لپاره یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړې.
یک فرصت است برای طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
په دې اړه نور مسایل هم نور راپورونه هم لرو. تمه کیږي د چابهار د بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک سبا د افغان ایرانی او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د چارو کارپو د دغه بندر د اهمیت په اړه وایي
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ. د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو مازدیګرنۍ پښتو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. د غرس په سترو شهرونو کې بیا د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاست په خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالت کې له خپلو ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د مولا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د مولا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاست په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د مولا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شازادی رادیو ته ویل چې د مولا منصور له وژل کېدو سره سم د احتمال ډیر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لکه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو قائمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي او ممکن ده چې دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی محمد وال سیمه کې مولا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یو لوی ضربه بولی. دغه وزارت په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د وسلوالو پر ضد مبارزې تر ټولو اغیزمنه لار په افغانستان کې د نن او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. مولا اختر محمد منصور د طالبانو د پخوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو. خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اساق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت راکم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپلمنځي
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د مولا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارث د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د مولا منصور په وژل کېدو خایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لرې به نه وي چې افغانستان او سیمه کې به دایمي سول او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د مولا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې مولا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکښې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د مولا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د مولا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د مولا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پېښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د ملا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري آژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامي به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیڅ چا ته امتیازات ورنه کړل سي،
به هیڅ ګروه داده نشوده.
افغان حکومت د صدر ارخیز زو غوندو بحثونو د اصول خبرو ته لمن کړی وو، خو د اصول له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو د شمنیټي خنړی حمله د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریض جدي کړ. هغه محل حکومت ویلی و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غوندو نور خیل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل برښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
به هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کې جوړ ده. امریکا د بهرنی چار وزیر وای د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جنګری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکی افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پېښ کړی وو. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنی چار وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حمله په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د ملا منصور وژل کېدل تایید کړی دی. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکی افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکری ویلی د امریکا بی پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لری پرته سیمه کې هغه موټر په نشه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښه سپاره و. شغلی کیری په میانمار یا په خوانی برما کې خبرې لانو ته د دې حمله د دلایل په اړه ویل
د امریکا متحده ایالاتونو یو دقیق هوایی حمله وکړه چې د طالبانو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پنځه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل، ملکی افغانانو، افغان امنیتي ځواکونو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پېښ کړی.
شغلی کیری ویل چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جنکیری په خپلو خبرو کې زیاته کړه سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښ و چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کوو. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان د طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسلوالو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یوه طالب مشر ملا عبدالرؤوف اسوشیټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه نه وخت وژل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د زندیدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود دمګړې د ازادي رادیو خبرونو ته غوښیست. اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه د پوینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه محل وکړل چې د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنیو چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او سره غلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قربانی د قدردانی وړ ده، خو د دې ترڅنګ دا غوی بلدند د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافذول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه غوی پکښې پات راغلی. والی په جدي انداز د کورنیو چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته یې کړه که ستاسو سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو په لیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړي، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده ده چې حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل و فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان کړي. والی د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړ او ویل ستاسو په څو امنیتي حوزو کې همدا اوس خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان دي.
اگر سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیرها آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد شد. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما هستند. آیا صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آنها سلامیت برای ستاسو شو حوزه که خلق د حقوقي مسایل بندي د اوتات چوال و ازمام بندي کړی نه د کماندان وایي په میاشتو کې بندیان دي. دا اینو مینه عمل شما برند د حوزه اینو مینه شش ماسته یک نفر بندي آی وظیفه و صلاحیت پولیس است.
والی د غرا زیاده ونه وکړي چې خلق خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازه پرته نس کولای. پیلول او بندول دواړه د غوي په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسو وایس آیا د پولیسو دنده دا او که د شاروالی او شار جوړونې د ادارو دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي، خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورکوي.
کار ساختمانی مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پولیس امروز صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخل است یا وظیفه شهرسازی و شاروالی است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کردن نمیتونه و تا زمان که پول نده کسی تخریب کنه. وکیل سروت است بدلی است حقیق را تو وی موج در وزیر سب صفت کلک موشتن دلر در دقیق اداره در مسئول پا صفت و در دقیق اولس در چی مشتاوت کرده چه خپل پولیس اصلاح کی خپل آمرین در وزیر اصلاح کی خلق بندیان کوی در خلق کنه پیسه رخلی صرفان بندیان کیجی پا میاشتو که ورک دی.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې د هغوی د بې عزتۍ او بې عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې له هغوی سره راغلی ټیم دي په کندهار کې پاتې سي امنیتي ادارې دي وارزوي، فاسد او فاجر او بی سواد امنیتی چارواکی دی لدندو گوښه کړای سي او نور باید په یوه امنیتی اداره او یوه امنیتی حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهیږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والي دغه څرګندونو ته په عکس العمل کې وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپله قانون ماتوي او خلک ازاروي دا نه یوازې نه امنی ډیروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډیروي.
همگی اوردیم به خاطر از اینکه ما پولیس دقیق یک ارزیابی بکنه.
وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته حل کیږي همدلته حل کو. هغه چې زموږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره شریک وو. موږ منو چې نیمګړتیاوې لرو. حکومت د خلکو حقا او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او قومندان د چا لپاره دي؟
گرفتم شاء الله اصلاحات هم لري.
په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسپل.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې په اړه یو راپور ته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل د کوټې ښار هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او د هغه د موټر چلونکي مړی وروړل شوی وه. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورټ ته غوږ نیسو.
د کوټه دولتي ملکی روختون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سوي وو چې د روختون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتې پراته وو. خبريالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه رسنیو ته خبر ورکړي. د روختون کارکوونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کیږي ملا اختر محمد منصور د نوشکی په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور وو او د بی پایلوټ الوتکه برید ور باندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمه اوسیدونکو بلل سوی چې وایي د نوشکی او تفتان سیمو ترمنځ موټر چلاوه. د دغه مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور وو کڅنګه او ماسپرین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدی مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړی و نامعلوم لوري ته یوړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان د ریپورت لمخې د شنبه په ماسپښین د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بی پایلوټ الوتکې په یو برید کې دوه کسان وژلي چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بی پایلوټ الوتکې پکې پر یو موټر برید کړی د نوشکي د مل او کچک سیمه ترمنځ احمدوال نومې ځای شوول سوی چې د کوټې لوېدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د نوشکي سیمه یو چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بی پایلوټ الوتکې برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورت هم ترلاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د یو وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسي فلاسي مې اوسېدونکو شول سوی دی. د پاکستان هیڅ یو دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړی چې آیا د شنبه په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له مخکې له دې برید خبر کړی وو. د ملا عبدالروف په نامه یو وطن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټې شورا یو غړی دی اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل ده چې امریکایي بی پایلوټ الوتکې د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
لاندې په څلور نیم بجو باندې درته لاند خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان که پاکستان ونه غواړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان دی پام کوي چې نورې ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولی لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي سوله نه کیږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبري ابستی سولې خبرې باید د پاکستان او امریکا سره وسی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس ونخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي، ځکه چې ناحقه جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لرې پاتې سو. لمده سره ورسیدلو د خبرونی نیمایی برخی ته. ساعت 4:30 بجې دی. ور بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه با اهمیت ګڼلی دی. د هرات د ولایتي ودانۍ ته چیرمان نن ماسپخین د توغندیو د لګیدلو عمله یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم لاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې ماليزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی خيارخې ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږواله سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون فنی مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له ماليزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل ماليزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوی د سې شمې پورس د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپل دوهمه سلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پرختي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره سلوري ورځنۍ او دوه سلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلی فضلی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبغاړو ظرفیت څومره لوړولای شي او په مجموع کې د هغه بین المللي لوبغاړو دپاره لار خلاصول چې افغانستان د دې جوګادي په دې کې هغه بین المللي معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټچ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلي فضلي په خبره د کرکټ د پرختي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ سلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال ځون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیر ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي. سو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. علي کاظمي زیاته کړه چې د هیواد لاتو زنون څخه تر اوسه په سلورو زنونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د علي کاظمي د معلوماتو لمخه د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دوه میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. تکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکي که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیک کول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په ریپورټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نښلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
قرار است که به حضور
تمه ده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګ کومپلاوی چې له هند ناراضي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې واړو هیوادونو ته دی او درې هیوادونو ته د کالیو د وارداتو او صادراتو ښه فرصتونه برابروي.
د خغلی مرتضوی په وینا چې ولسمشر غنی به ایران ته د هند صدر اعظم نارندرا مودی له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان وایي ولسمشر غنی به له دې سربیره د ایران ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاری او خبرې وکړې. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅې جدي شوې چې ټاپي، کاسازر او همدغه د چابهار بندرې ښې بېلګې دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ځلي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لاره د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لاره تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ته ښه بدل دی. افغان کارپوه ودیر صافی وویل که چیرې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، لرې نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د الې په ډول کار واخلي.
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
نوموړي وویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډیو سیمې او په ځانګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر له لارې به د افغانستان په لویدیځ هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګه پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات به د ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پښتنه یا ریفرندم په اساسي قانون کې د یو څلویښت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو. په دې تمه چې ساسو د کوم ورک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یک شنبه د ټول پښتني برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښتو پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رای ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رای ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه ټول پښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي په رای اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% ته رسیږي، حال دا چې د اړتیا وړ فیصدي 50% وه. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلي چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پښتانه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رای په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتنه کې به برخوال د ولسمشرۍ د کاندید عمر ته هم رایه ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 90 کلن زوی رستم امام علي ته لاره ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې شوې وه چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوو کاري دورو ته زیاته کړه، خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوي وه، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامله وه. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1992 څخه تر 1990 میلادي کال پورې روانه وه.
آزادي رادیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریالي وسې د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان نټو ګران اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس را لګی تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس را ولګی. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د غچانو واخلي چې لټوي او د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې وایي. دا ځکه کله چې تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته ټلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل ټلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټایي د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلی دي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي، خو د یادونه وړ ده چې د تاسو ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای په یو دوا یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې ازادي رادیو ته رسیدلې دي تاسو ته په خپل پروګرام کې یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خبر کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشو داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشو. ګرانو دوستانو تاسو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلې دي چې د تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. ډیر به منظم ورو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو لکه چې د پروګرام په پایل کې مو ویل هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل ورکښوي عزیز لټي لطفا په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو کوم ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یو ګران خور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی خپل ورکښوي عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دې ګران خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس لاغنه به زه د دې ګران خور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم. دا هغه شمیره ده له کوم شمیره چې د ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د ازادي رادیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
اوریا سلام علیکم. تاسو کوم ورغله ده؟ زه دا د یا کا څه د مرمندل سره سره پاسکم. ما یو زوی دی د خان په نامه. پک بي د دریا کال کې چې نه درته یو ملګری دی د بازنامات په نامه. تم لا زی یو ما یا خان ما مت خان او دغه بازنامه د صدلا کړ. که څه اخلا کب مړی که ژوندی وي د میاد مخه دي دغه شمه ونیسي دغه زما ووایه زما شمره نه ده زه
تلیفوني پیغام مو واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز په هکله تاسې معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 028 0401 4401. د تلیفون شمېره یو واره بیا وایم، 0093 028 0401 4401. ده آزادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0043 224 1415. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام لسر و آوری دمان پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گران دوستانو وز قلم و قاغذ تیار کرده تلیفون شمیری ولی که زکه چه وار ورسی دوگو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پلو برک شوی عزیزان او دوستان لطوی رزی چه داغ تلیفونی پیغامونو یوزای سر و آورو.
السلام علیکم دا زادې رادیو ټولو کارکرانو ته د زړه له تله سلامونه وایم. ورور هغه کلیم الله یې ما د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو پلار د مولوي پاک محمد په نوم باندې ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده د مرګ او یا د ژوند معلومات وي نو ما ته په دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 500 500 300 900. شیرینی هم داری که مردی یا که جانده ما تر خودش فاره بانه سایی از الله را بزیجه تا دمخت خاطر بانه سایی و معلومات را که یواش که در بول دیمونه که یواش سلام سلام علیکم.
سلام علیکم زادل سسارین در فراغی ولایت در گلستان در سوالیم محضوظ سرخید قاسم عبدالرحیم پنامه بانج دی تقریبا تین زکا لکین جی هزی افکان چورک سوی در قندهارا در بول در فرلوی علار بانج دی ما څه د قاریم له عبدالرحیم په هیڅ معلومات نه کیږي، نه د ژوند او نه د مرګ. مومن مسلمان ورته که د قاریم له عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي ما ته یې تلیفون وکړي. او د حمل پر 15 بعد یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی وو چې د قاریم له عبدالرحیم معلومات زما سره شته، نو که هغه ورځ زما غږ اوري هم دې ما ته تلیفون وکړي. او که چېرې شپه ازادي راځو کې هغه اعلان ثبت شوی شته هم ما ته د تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 500 2 800 3. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 500 2 800 3. وسلام به احترام تر په ژوندي بڼه د ازادي راډیو یو جهان مننه د ازادي راډیو څخه چې زموږ پیغامونه د شریعت څخه ورکړي. خدای دې آباد او کامیاب لري. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو ته د جمعه خان شاهي رسوم بولدک خبري کوم. زما دوه ورونه ورک دي چې یو محمد رسول نومي دي، ولس کال کېږي غربان په دره کې ورک دي، یو نعمت الله نومي دي چې 15 کال کېږي غربان په دره کې ورک دي. دا جمعه محمد رضاله کار زامن دي د کندهار د ولسوالۍ دي. په دغه لمر مو سهار به ما ته چې معلوم دي موږ ته معلومات راکړي. 0 5 3 4 4 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې ما یو کار دی د محمد اسلام په نامه دا لس کاله کېږي چې د راکه دی د مرګ راکه رونی د ژوند نو که څوک دی په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي سفر اووه سفر څلور سفر اووه درو څلوېښت دوه پنځوس زما نوم عبدالرضا کې د هلمند ولایت خبره کوم ما ته دې په دغه شمېره معلومات
دالیا السلام علیکم زه نعمت الله یم د فراه نه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور دی په دغه هرات ولایت کښې ورک سوی دی. هر یوه ته چې پته ده په دغه شمالی دي ما ته زنګ وایي 0 0 3 4 9 8 7.
ما بچی ورکړې ده 10 میاشتې راشاخیل د سنګلک د کندهار ولایت د سنګلک د دېش باډر سه تا سره په تماس کښې یم. زما زوی ورک دی 12 نمیز دی. زما نوم اجاز القیم دی. 10 میاشتې کېږي چې د کوره سره درکه سوی دي. که په خپله ځای دا اعلان اوري هم دې د خدای د رضا دپاره پر دغه شروع عمر سره غږ ووایي او که بل مسلمان سر ورسره یې د خدای د رضا دپاره زه هم دې زموږ سره پر دغه شمېرو باندې زنګ ووایي. او زموږ د تلیفون شمېرې دي 0 اویا 2 اویا 1 1 4 0 اویا 1 9 5 5 6.
د فراه د ولایت څخه خبرې کوم. د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس د کلي څخه اختر محمد د محمد نبی اکا زوی دی چې دا 1 کال ورک دی. 20 کاله سن لري. خو د هر مسلمانو سره چې مزدور دی دغه کولی شي چې دغه تلیفون ته زنګ ووایي د لال محمد په نامه 0 2 1 9 4 8 8. بیا به هم شماره در ته د سره کړم 0 2 1 9 4 8.
هلو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار. زما د ورک شوي نوم نرخان مشهور په محمد شاه. دا 3 کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نوم نیې څخه نه درکه سوی دي. هر څوک چې تاله معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونی 0 اویا 8 3 8 9 3.
زما یو ورونو ورور په نامه د رضا خان 15 کاله کېږي. دې اداره که دی یا دا د اعلان په خوره یا د دانې والانو د مهرباني دي چې درې شماره دې زنګ وایي 0 5 5 8 9 1 4.
زه عبدالرحمن آصف د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د کوپکې د کلي څخه دا خبره کوم. زما یو د اکا زوی داسې په نامه ده محمد بورجان ده. دا 3 کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شمره باندې زنګ ووایي 0 اویا 8 9 1 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 8 9 1 4.
زه حافظ واجد الله محمدي یمه د ننګرهار نه. زموږ یو ورور دی نصرالله نومېږي. هغه ما نه بېدرکه شی دی نصرالله محمد نبي. په دې شمېرې باندې زنګ ووایي 0 اویا 0 3 4 5 9.
تره مې ورک سوی دی چې په نوم د کوچنوالي نوم ونوش دی او د 6 کاله نه ډېر وخت کېږي چې ورک دی. زه ورک نه پېژنم پران باندې. په دې زما وخت او زما خبرې اوري په دې په دغه شماره ما ته زنګ وایي. زه در پاکستان په پېښور کښې زما کور دی 0 3 6 2 1 3 2 1. زه یو وار دغه شماره بیا تکراروم 0 3 6 2 1 3 2 1. زما نوم عمر دی. زه د لالي زوی یمه د بادر نیکه. بادر مې نیکه دی. دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی. نوم یې مموش دی. دی ورک سوی دی. که په دغه شماره درک وګورلې ما ته دې معلومات راکړي.
زه بادغیس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ غږېږم. زموږ لیکیم نامې دی چې دا 4 کاله کېږي ورک دی. هر چا که پیدا کوي 2 لکه روپۍ زیری دی. په دغه لمبار دې ما زنګ ووایي 0 5 0 5 0 5. بیا 1 2 3 4. په دغه لمبار دې ما زنګ ووایي دا کوي نام وایي د 4 کاله ورک دی چې هر چا رات پیدا کړي 2 لکه روپۍ زیری دی.
زه ګل رحیم د کندوز ولایت. زما یو ورک شوی ورور ده په نامه دی ابراهیم. دا 1.5 کاله کېږي ورک شوی ده. که چا ته معلوم وي ما ته دې ادرس راکړي. په دغه لمبر دې تلیفون وایي زه 1 لک روپۍ شیرینې ورکوم 0 5 9 1 5 2 6. 0-8-2-3 دشه تلفون شماره یوار بیوان 0-9-1-5-5-8-2-3 و سلام.
اورز اجر محدود دنیش کندار ولایت دنیش تول سوالیت خبر کوم زما یو ور دی د چارلس کالو عمر تقریبا یا چارلس کالو عمر لري دا شنی سره کوم نری الک دی ستنلم ګټه تړلې ده شپږ میاشتې کیږي چورک دی د کور څخه وتلې دي نو چاته په دغه دغه باندې معلومات دي په دغه ژوند کې موږ کوم نمبر وو یې ډیره مهرباني به وي سپر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل تلیفون یې بیا شماره درته وایم سپر اویا اته څلوېښت څلوېښت نه سوه شل ډیره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي شیرین یې بدله.
الو السلام علیکم د پنجمای ولسوالۍ د کندهار ولایت پنجمای ولسوالۍ زلخان کلی بزګر شم. زما یو ورور دی شمزوحک نومېږي چې شپاړس کاله عمر لري درې کاله کېږي د خپله کور څخه نه درکه شوی دي که چېرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله دا اعلان اوري په دغه شماره دې ته لاس ونیسي 0-2-5-8 دوهمه شماره 0-8-9-5 نه نوي.
الو زه سره د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام درځم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کاله کېږي لا درک دی که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي صفر اویا یوویشت دیارلس شپږ او شپاڼس بله شمېره ده 0-9-5-5-6-0 د خدای په امان.
اور السلام علیکم زار ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زولک په نامه د جرل کال کې مسنه درا کړ هر څه کوم معلومات په دا نمبر کې مرسته زنګو چې پر اویا 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
السلام علیکم السلام علیکم پر علی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ سدنو کې يم زما یو احمد نن څخه 15 متر تر اویا کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا نظره کړه دا که په خپل دا پیغام اوري او کې زامن اوري زما سره دې پټه شمیره تماس ونیسي 0-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.